job, I'd be
Capture
part of a
the
workshop.
essence.
سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غوږ اسمه کړئ چې د خبرونو مطلب د لار شو خبرونه وسلوالو سوری یقین د یک شنبه پورز په دمشق ښار کې د سوری د دولتي رادیو او تلویزیون د نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوری صدر اعظم محمد الجلالي د یک شنبه پورز ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې د یغانو له مشر ابو محمد الجواني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. تاګم د سوریه د سیاسي راتلونکو د جوړولو په هڅه کې یو مهم پرمختګ پلل شوی دی. د سوریه د مخابرات وزیر هم ویلي چې د یغانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالي زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریه د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدان ویلي چې نن سر یغان د دمشق په ښار کې د ولس بشری ماڼۍ ته داخل شوی او د علاوه پر شورونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې موږ ولیدل چې وسلوال کسان ماڼۍ ته رانه کېدل او د علاوه پر نوی وهلې. د دیموکراتیکی سوری ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یک شنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي اوبل او ویسته. د دیموکراتیکی سوری ځواکونه د سوری د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په تلگرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې موږ تاریخي شبي تجربه کو ځکه چې په دمشق د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدانی. هغه زیاته کړه چې د دې بدلون د وی نوې سوری د جوړولو لپاره ښه فرصت برابر کړی چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقونه تضمین کړي. د اسرائیل پاوز نن سهار د بشر الاسد د حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته ویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړي چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قندیزره په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویم کال په پسرلي کې د اسرائیلو دغه وخت د حافظ اسد حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس رامنځته شوې وه. حافظ اسد د بشر الاسد پلارو. اسرائیل په 1906 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې د جولان لوړو یوه برخه نیولې وه. د دې موافقې له مخې حایل سیمه د اندوف په نوم د ملګرو ملتونو د ځواکونو تر څارنې لاندې راوستل شوه. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونه د 350 کلونو رئیس په دې سیمه کې میشتي. وروسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 1.3 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 1.3 میلیونه او 900,000 ډالرو بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی. یونیسف یو راپور ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 سلنه یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې اوري. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرزید.
اوس لدی چې مخالفینو د بشر الاسد له شمال او جنوب څخه د مشه باندې بریدونه وکړل. د مشه څخه سپورت وکړ.
د امریکا د ریسبه د طالبانو پر وړاندې څه وی؟
طالبان دې ته چمتو شي چې فضا او اوزابا خنو سي دي طالبان.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم ژوندۍ دي.
سندلې هم مردنه ده او هم اقتصادي.
پرونه کې نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرزيد ویل کی چې نو موړې پیوالو تکه کې نامعلوم لوري ته تللې. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړ چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر شام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نوتی او د تلویزیون لاري د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصيلي د اسمت سروان پراپور کې
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل ل څلور وشتو کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید. اسد چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخته ورسید چې پلارې درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص وو غوښتل له هغه بې رحمۍ او تشدد پایته ورسوي چې پلارې پر سوریې د دیرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی وو. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یای حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کول او د هغوی د زنجیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بی عدالتۍ د دوران د پایته رسیدو جشن لمانځي. سیدنایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړی دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په شکاره د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي. خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان ورسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوز لوړپوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
د بشر الاسد رژیم له سپاندې د ولسیزو نن سهار و پرزید ویل کې چې نموړې پیول تک کې نامعلوم لوري ته تللی دی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړ چې واک نه وي واکمنان تسپاري. دا چې ورستل دي چې پیخیږي پر امدی موضوع مل خپل همکار خغلی سلطان سرور څخه پوښتل چې د سوری حکومت له سقوط سره به څه وشي.
دا سحکاری چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلورستو یا څلورستو ساعتونو کې ورسله دي چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق تیر شپه سقوط وکړ. دا چې ورسله دي به څه کیږي ډیر خلک په دمشق کې د سوری په پایتخت کې اندېښمنو. ځینې خوشاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واوریدل خوشحالي کوي په میدانونو کې راټول سوي. بیا ځینې نور د دولت ملاتړي او غوي اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی. هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي. هلته کردان هم شته. هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال شته چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله. یو مسله چې خلګر تایران پاتې شغدا ده چې دوه لسیز کې چې دغه حکومت روان و دي خپل دغه رژیم مخته وړ. اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. الا تعامل څه چې دغه رژیم په دمر سره سره سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمایز او نړیوال آباد لودل او الته چار اوسم نړیوال او سیمایز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډیره وځاپ په ډیر خنړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشر اسد د رژیم د سقوط ته نږدې شوی او خو بیا سیمایز ملاتړ ایران او حزب الله ورسته بیا روسیه وژغور. اوس د ښکاری چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې او سوریه هم په اوکران کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشر اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نور سره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله الکه وړاندې چې تاسو ویلې په سوریه کې ډیر شمیر ډلې ولکه کوردان دي تورته نور هغه عربان چې تاسو ویلې وسالته د ایران مسله کوم ګټه سره واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم ګټه سره ایران ته اشاره وکړي.
ایران مخاله دي چې د تحولات ګړندې سي خپل قواو خپل ملاتړ له سوریې نه وستلې دي او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیز چې تا الته سرمایه گذاری وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دی ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجه څه سو. نو او به کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي خو د سرکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکې القاعده سره تماس درلود یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو دا اوس کوم ګامونی چې اخیستلې دي ډیر خلکو ته اطمینان بخون کې دي. په دمشق کې نوې حکومت راځي هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلود د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوې واک سره یو روغ جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل.
بله
ټول کلونه کلونه رئیس یو سره د دښمنۍ په لاله خو بیا سره روابط جوړ کړل امکان لري چې دا نوې اسلام پالو سره په دمشق هم څه جوړ جوړای وکړي.
بله همدغه وضعیت په کتو اندونه د دې چې ګواکه له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبان نو هرکلای کړی او شمیر ټیټ پور چارواکو دغه اقدام ستایل دي. کړه وګرځي ګو ایديولوژیکی فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنس کوم وطن شته د یک نه وطن شته دلته فکری ایديولوژي د دې ترمنس یو څه تړاو درلودل شي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ لري او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نمونه باندې د سوریې د تحولات هرکلای کوي ورته خوشاله دي. خو د سخکاری چې سوریې کې د کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي او په افغانستان کې طالبان چې دوی د دوی اکثر په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری امغه د دیوبندی مدرسې ده او د سکاري چې د نوي عصر او زمانه لډیر مسایل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرعی یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې او په اسلام پال دی له کلونو راځي سیالته حکومت کې فکر کیږي چې دوی به لوګي نه اوسس د کړی وي د سوریه دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې څه بلات ښکاری.
بله خپل سرور سه پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلار شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به غیز پر افغانستان باندې هم د منځنی ختیس کې مونږ تاسو غیز وګورو د تورته نور ودونې مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وسمشته ده غیز پر کول شي نړیوال څه دخلات په دغه مسایلو کې کول شي.
اوس خو د سکاري چې د سوریه تحولات اگر شي ډیر غړندې او ډیر نوی دي سړی نس ویلای چې دنیا به څه اکسلامال ور باندې وخی خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا برکه ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکرين کې خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ دی امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریې ولسمشر سره لیدلی او غوی په سوریې کې د سولې او جولجالی په کوم پلان باندې هم توافق کړی دی. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015 وخت، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته را احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغیز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
پر همدې موضوع موږ په خپل فیسبوک پاڼه د لیدونکو او اوریدونکو هغه کسان چې د ازادي رادیو اوریدونکو د دې د نظریاتو یو نظر پوښتنه کړې ده چې موږ ته په دې لړ کې ډیر شمیر پیغامونه راغلي دي او کمنټونه راغلي دي چې لږ ډېر زه غواړم تاسو ته یو شمیر هغه کسان چې کمنټونه کړې دي تاسو ته ولولم. له کابل څخه یو زمونږ دغه څارون کې چې نومي صدیق افغان دی ویل دي چې په دوړو ملتونو کې تر پوز راغلي و بنیادی حقوق تر خلنده کېدل، د چارواکو او خلکو ترمنځ واټن ډیر شوی و، چارواکو د ملت درد احساس نه لرلو او نه ورته پام و، چارواکو په شواشرت کول خپل ځانونه فاملیونه د غریب ملت په وینو آرام او ماس ساتل. د ته ورته زمونږ نور اوریدونکو او ترڅنګ لیدونکو څارونکو هم نظریات خپل شریک کړي دي چې لډلې بیا بل ویل دي چې دوړه د پردی حکومتونو بو نظام په بهرنی اتکا کړي و چې دغه شانت په دغه ورس هم خراب شي. بل زمونږ کس چې لته کومنت پرې خدای دی ویل دي چې دوړه د پردی حکومتونو نظامونو په بهرنی اتکا کړي او د دل خطر و چې دوی ونو شي کولې خپل دغه نظام وساتي. ورسره ویل دي چې د دې ډلې زمونږ هدف دا و چې اساس حکومت ونه رول شي او جهاد مدالات رضا لپاره کړو نه د قدرت لپاره، برعکس طالبان جهاد کړی و. او ورسره زمونږ یو بل اوریدونکي ترڅنګ څارونکي چې کومنت کړی دا هغه دا چې ویل دي زمونږ په نظر د سوریې او افغانستان سقوط ډیر زیات توپیر لري، هغه د سقوط چې یو کولو د سوریې پاسونکو په شکل وخت او رسېدل ول، برعکس په افغانستان کې مکاتب خونځي او د یو څه نورې ودانې وتړل شولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سسي چارو شمیر په هان باور لري چې د امریکایي حکومت به افغان طالبان لوسنی سخت درځي حالت سره ونه مني. دوی وايي طالبان د دې پر ځای چې د نړیوال تعامل لپاره لاره پرانیزي ورستر بل سخت درځي خپلوي. د پداسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوني ځنګړي سي زلمي خلصات له طالب چارواکو غوښتي چې د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. نور جزئیات پر راپورک.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پوخانی ځنګړي استازي د روسي او څرګندونو پاړه چې ویلي دي طالب چارواکي دي د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. د سیاسي چارو شمیر پوهان او پوخانی ډیپلوماټان بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې اند دي چې د امریکا نوي حکومت به طالبان له اوسني سخت دریزي حالت سره ونه مني. د سیاسي چارو په سمي يوسف زيبا ورلري چې نړۍ له طالبانو سره د تعامل لپاره په تیرو څو کلونو کې لډیر نرمخت کار واخیست، خو د طالبانو حکومت نه وازي منځلارې سیاست غوړه نه کړ بلکې لا پسې سخت دریځ شول.
نو زه فکر کوم کدی امریکای حکومت وی نړیواله ټولنه وی ورورو طالبانو په اړه امید لاس اور کوي. د دې وزرای عمل د طالبانو سخت پالیسیان دي، سخت دریز ده، په نتیجه کې خپل حکومت هم پنځه واقع چولې ده، افغانان هم له کړهونو سره مخامخ کړي دي، او ورځ تر بلې د طالبانو د نړیواله ټولنې ترمنځ ترابطو او تعامل چې کومه کړکۍ خلاصولو کوشش کوي هغه نور هم تنګيږي.
خود سیاسي چارو بل پو عزیز معارج بیا وای د طالبانو او امریکا ترمن د دوهې هوکړه د جمهوریت غختونکو د واک پر محل شوی، او اوس چې دوی بیا واک تر رسیدي اړتیا ده چې د دوهې د هوکړې په اړه له طالبانو سره خبرې وشي. د هیله لري چې د امریکا د نوي حکومت پر اتک سره به حالات یو څه رانه رمشي.
چنتواله بعد ونیسی او د خبرې اترې به پیل کیږي، خانه خواب و وضعیت به ښه کیږي، طالبان به ستات راولي، تغیرات راولي، دوهې تړون ته بجمن پات کیږي، هغه به پلی کیږي، حالات به ښه خواته رواني، د خلکو هیله هم داده، امیدواري هم داده، وارنګرن هم داده، ترامپ پر اتاک سره، جمهوري خوان سره افغانستان کې به ستات راځي.
په خوانې افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز بیا وایي چې د امریکا نوې حکومت په تر ډیره له طالبانو سره د تیرو دریو کلونو حساب کتاب وکړي.
کوم تشتت چې په دې وروستیو کې لیدل کیږي کابل میشتو طالبانو او د قندهار میشتو طالبانو په منځ کې اساسي علتونه هم همدا دي چې دوی پوهیږي چې یو محاسبه غوښتونکي اداره په متحده ایالاتو کې رامنځته کیږي او دوی نه به حساب غواړي. نو په دې توګه طالبان دې ته چمتو شي چې فضا او زابا خنو سیګی طالبانو ته، ځکه چې دا یو روخانه پدیده ده چې کله ته چاته پیسې ورکوي نو ته ترې حساب غواړي.
د افغانستان لپاره د امریکا مخکینی ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد تیر ورځ د دوهې فورم د 22مې غونډې په څنډه کې د تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې له طالب چارواکو غوښتي چې د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. نو موړي ویلي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ادي کول د دواړو لوریو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د زلمی خلیلزاد د دغه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو له نړیوالې ټولنې د مثبت تعامل غوښتنه کړې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له دریو کلونو زیات وخت تیریږي، خو تر دې دمه حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټولو افغان قومونو ته پکې یو ډول ځای ورکړل شوی وي، په کور دننه د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او کورنۍ مشروعیت هغه څه دي چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبانو ته د شرطونو په توګه وړاندې شوي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
سن ارلی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیو او آن په لویو خلونو کې هم د خپلو کورونو د تودولو لپاره د خلکو له لوري کارول کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو
کندلی هم مردنه ده او هم نقدت لدی.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سږ کال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاری کاروله، خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ یاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ خلک خو د جمعې پر انګدې کې دوه سره به مو دوا خرواره لګي خستل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ خلک خنه دی او بیکاری زیاته شوی، یوازې د یو سندلې او دوا بوجي سکرو په خستلو مو په کور کې سندلې خې دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکو د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومه ورسوله.
زمستان بوت مخانه خالي
یو ورځ د خپل خاله کور ته لاړم. هلته سندلې یې ما تجربه نه درلوده. د شپې نه وخت مې سر کړزده او زړه مې تنګیده. ډیر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کاوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وای چې زه د سکرو غازونی ولیم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانی سیمه اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق کاس زغال تاسو میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکسر نمک پاشوتیم که ګاز زغال نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سر هوګۍ او د سلکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عاجل تدوی داده چې آزاد اوات سړی ووزی. نو باید عاجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکو وایي چې سکهل د یوې سندلې بیا له زرو څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګي او بیا چې په خواله 8 څخه تر 9000 افغانۍ و، سکهل 10000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلې له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
په ایران کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغې باد کې د افغان محصلینو او فارغانو د نوم لیکنې بهیر پیل کړی دی. نور جزئیات یې د سنه کاکړ په راپور کې.
په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغې واد کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په ایران کې میشت له ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دی په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي، خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یو پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانه یو پوزیانو په لومه اچولو کې لبیلا بلو چلونو کار اخیستی او په دې حد کې دی هغه پوزی زده کړی اعلان چې د تهران په پانتونونو کې په زده کړو بوختی او پیژني او د هغوی نظارت وکړي
نور شناسایی وکنن و حداقل زیر نظر داشته باشن.
پیران کې د جمهوریت نظام ځینی کارکونکو وایي چې د سلو لګوخ څخه د مخنیوي په موخه د دغه هیواد په یو پانتون کې د استوګنې سند د ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشت د جمهوری نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی هم چې د ایران په یوه پوهنتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړي چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده یا باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستند که باید
یو شمیر هغه کسان چې پاسپورتونه یې باطل سوی او وخت یې تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته اسانتیا برابر کړي چې د پاسپورت مده یې ختمه سوی. خو په اصلي لامل یې نه پوهیږم چې غواړي پخوانی پوځیان وپیژني یا په رښتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستند به اینا مک بکنن.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دیار ازادی رادیو تا وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د خوانې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولی د عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
نمیتونیم دې مسله را به یک شکل دیگر توجیه بکنیم.
د یادونې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدار او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ور کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
پختو خبری مجله پای تر رسیدي خو دري خبری مجله زمونږ همکار فیضی سپتا سوړند کې سلامونه فیضی سپ خیر غل خبرونید
سلامت باشه.